مجله خبری بامدادی امروز به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی د ولسی جرګې لخوا ګمارل شوی پلاوی د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سره ټکی، د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه مؤسسې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندي هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو دریو ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولی مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او له ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې تدریس بند کړی، اعتراض لري چې معاشونه یې لږ دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې یې منل کېږي. د ښوونکو تر ټولو مهمه غوښتنه د معاشونو زیاتېدل دي. که د دوی معاشونه زیات نه شي نو له اعتصابه به لاس ونخلي. د ښوونکي له اعتصابه پرته بله لاره نه لري. په اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 60,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد وایي د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو ټولنه او د بیل او ملندا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنو مشرانو د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
دیش روغتیایي مرکز په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي بیل او ملندا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي. بل ملاقات سی ډی سی د مشر سره کې وعده یې د 30 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په غونډه کې چې د دې سازمان د 194 غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندي هدف ته رسیدو مخکې شند کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یو ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندي ایران پلو حوثي اغیانو د مکه پر لور توغولي دي. حوثي اغیانو دا تور رد کړی. پر مکه د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې ترینګلی شوي او د یمن څلور کلنې بهرنی جګړې ته د دواړو لورو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیز پلاوی ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو نن یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټون کوي شو. په اندونیزیا کې چې 2.8 میلیون نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 18 ترسره شول او تمه کېده چې نتایج د اپریل په 21 اعلان شي، خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او احتمالي نارامۍ د اندېښنو له وجې تر دې دمه وځنډول شول. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 88 کلن پرابوو سوبیانتو ویلی چې خپل ماته به ونه مني، ځکه دای ادعا کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوي. او په اتریش کې د فساد له یوې رسوایي وروسته د ازادۍ په نوم افراطي ښي اړخې ګوند ویلي چې په ائتلافي حکومت کې شامل ټول وزیران به یې له دندو لرې شي. په اتریش کې تېره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته سیاسي بحران راغی چې په 2018 کال کې جوړه شوې او ظاهراً ښیي چې د ازادۍ ګوند مشر هاینز کریستیان ستارچ یوې روسۍ مېرمنې ته د سیاسي بسپنې په بدل کې د قراردادونو وړاندیز کوي. ستارچ له دې رسوایۍ وروسته د مرستیال صدراعظم له دندې ګوښه شو. د اتریش صدراعظم سباستیان کورس پرون له ولسمشر څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر هربرت کیکل له دندې ګوښه کړي. هغه وویل د ازادۍ ګوند دا غړی وزیر په دې اړه د تحقیقاتو لپاره خنډونه جوړوي. ازادۍ ګوند په غبرګون کې خپلو ټولو وزیرانو ته له حکومته د وتلو امر وکړ او په نتیجه کې اتریش اوس د بهرنیو چارو، دفاع، کارګر او تاسیساتو وزیران نه لري. له ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون په کار پایل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات اوه میاشتې مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملا د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلق متاسفانه له دې ناحیې نه ډېر متضرره کېږي. دا په دې معنا چې که چېرې دولت هر څومره تضیف کېږي، په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نه شتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر ښه حالت کې نه، د لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکي نښتو شاهد و چې میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحماني د شنبې د ورځې په رایو کې 123 رایې ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقان پور د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحماني 50.1 په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړې، نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولی.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وایي په افغانستان کې د نظام د زیانمنې دو خطر اوس او هر وخت ستا، ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نیویمې لسیزې ته ستنېږو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکی نه و او بایلونکی یوازې ټول افغانان وو، او هیڅوک د دې تمه نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د 18 کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړو. اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کډوخیل پرون ماشام ازادي رادیو ته ویل د سې شنبه په ورځ به یو توافق ترلاسه شي.
د دنیا په پارلمان کې هم اشا جار جنجال نشته، حتی وهل تکوش ته ویلي نو څه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغه سې کشوګي یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پیښیږي، نو زه به باید ډېر معمولي فکر وشي. څه مطمئنم څنګه د کسی زه حیات چې تاکل شوی دی بلاخره په یو توافق به رسیږي او هغه خپله پرېکړه به راوړي او ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنه چې خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په یوه علني رایې اچونې سره د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. صفی الله ستانکزی یو شمیر ورځپاڼې کتلی او په لنډې سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو او درغلیو سره هم مخ وې. په دوام کې راغلی منتخب پارلمان خپل یو جلسه د پنځمې پورس تر سره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخوانی پوځي میر رحمان رحماني 123 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني غټون کې اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په څوکۍ شاولګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 240 رایې ثبت شوې، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبه په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 دی او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب وو او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه ورځې د ګډوډۍ ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن بریټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسی جرګې د 12مې تقنینی دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانه لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لویدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایه باطله وه ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې لساره نه وې. د ورسپانه په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده ځکه اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصول پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه لستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینه او قضایي رویو ته مراجعه کیدله، خو د ورسپانې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه ورامسته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 234 رایو 50 جمعیو پوره کړي، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورسپانې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې په خپل د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه لروانو لانجو سره مل پاتې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله واورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. جواد ظریف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسمن د لمنځه تلو په معنا وي. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متره کې یو راکټ ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل، هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل، ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم